د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغې دلوي 29 د فبروري میاشتې 13. د خبرونې پیل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعته لوېدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي ښوولې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 30,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه. دی نن هغه وخت ووژل سو چې د پولیسو په خبره ښوونځي ته ماشومان رسول. په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو. دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. د سیمې تی ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي. لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتسکي سیمه کې وکړه. په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي. په دغو تمریناتو کې نږدې 10,000 روسي سرتیرو برخه اخیستې ده. او د ملاوي روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګوزن یو پولیو دیوی پیښې خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده. WHO په یو بیان کې څرګنده کړه چې له لابراتواري څېړنو ښکاره سوه چې دا هغه ډول پولیو ده چې په پاکستان کې سته او له هغه هیواده دلته انتقال سوی ده. د دې ترڅنګ د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دولیز ډول پکې وده کړي.
یو متقاعد جنرال وایي چې په داعش ډلې کې زیاتره د پاکستان افراطي وسلوال شامل دي.
دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته واوسي او د دوی ټول اراده دلته تمثیل شي.
په یو تحلیل کې په زابل کې د هغه ماشوم د مړینې پر علت خبرې کوو چې ساعتونه ساعتونه په یو څا کې راګیر پاتې وو.
دا حیدر پر هغه دوامه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه د ورخطا سوی دی.
اوکراین نن وویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه ناڅاپي په بېساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور واوري، ورزو زابل ولایت ته هغه ولایت چې څاته د یوه ماشوم د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځانته واړوه. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زد او نقیز راپورونه خپرېدل. په زابل کې له 6 ساعتونو عملیاتو وروسته برمې ته د لوېدلي ماشوم جسد نن سهار ترلاسه سو. دا هم تفصیل.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ وایي دغه 15 کلن ماشوم چې حیدر نومېدی د سېشنبې په ورځ 6 متره ژورې برمې ته لوېدلی وو او نن سهار په داسې حالت کې له برمې راویستل سو چې مخکې سا ورکړې وه.
نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت تر ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو او کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د دغه ماشوم د ژغورلو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او د دې حکومت بل لوړپوړی چارواکی انس حقانی هم سیمې ته ورغلي وو. د حیدر ماشوم موضوع په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره سوه او د دې رسنیو ګڼو کارونکو د ماشوم د ژغورلو لپاره دعاګانې وکړې.
د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساعته لوېدلی وو تر څو ساعته راګیر پاتې کېده وروسته سا ورکړه. محلي خبریالان وایي د ماشوم د ژغورنې لپاره له کابله ورغلی هیات بیرته کابل ته روان سو. د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار راته ساته د دې کوچني د لويدو د علت په اړه وویل.
هغه مهال چې موږ د خبري پوښښ لپاره د دې خونړۍ حادثې لپاره سیمې ته ولاړو، د سیمو اوسیدونکو په هغه ولیه کې خبر داسې کوله چې دغه دوې برمې څنګ په څنګ باندې دي، پلارې په د یوه برمه باندې کار ورته کوئ چې پیپونه یې ورهاچوله راکښو یې او که څنګه وو. دغه بله برمه باندې بیا پخوا یو اوسپینه پرته وله چې دا اوسپینه برسیره بیا یو ټوکر اوارولو. همیشه به ماشومان د کلي پر همدې ځای باندې په اسانۍ سره ګرځېدو یا به کښېنستو ولاړېدو ستونزه نه وله. نو ناګهانه ماشومانو څو ورځې مخکې د دغه ویدلې برمې د دې خونکاري برمې له سره څخه هغه اوسپینې ټوټه خرڅه کړې ده په کوم سوداګر باندې، هغه کاله همدغسې پر دې برمه باندې د برمې پر خوله اچولی ده. دا حیدر را ولاړ شوی ده پر هغه ټوکر باندې کښېني، یعنی پر هغه دومه برمې پر خوله ورته کښېني چې بدبختانه ورخطا شوی ده. خبره بیا تر بازاره راله چې سمدستي ولایتي چارواکي ورل، لومړی هلته د روغتیا ټیم ورغی، بیا د خصوصي شرکتو بعضي سکواټران او لوډران ورغلو. هلته دا پیښه پر 12 بجې سوی و، مازیګر 4 بجې دې موافقې ته سره ورسېدو. دې ځای باندې باید کار شروع.
کارولی په ټکنی ډول ډیر ورو روان وو.
دغه برمې ته یا دغه ځای ته چې باید ماشوم وژغورل سي یوازې یو طرف ولو، چې له هغه څخه پر یوس باندې ټول خاوره مواد رخصل کېدو، باقي دوا بغلونه او یو سرسره دغه درې سره چې وو د دیوال په شکل باندې ورته د پان په شکل باندې وو. نو یو دا ډېر ستونزمنه و چې هغه کاچوغه بخې نه راګرځېده د سکواټر. بل خبره دا ول چې یعنی د کلیوالو خبرې ته په باندې سي د بازار خبره دونه نه منله. د کلیوالو به تر دې را د پر خپل خبرو ټینګار کوي چې باید دی وکو هاي وکو، هغه تخنیکی مسایل تر دې را د تخنیکی خبرو ته وفادار نه ولو. دوهم ورځ باندې موږ چاغل ته مشپا ورته تیر کړل، له کندهار څخه ډیر کوي ماشينري رااله، هغه هم هڅه وته په تلاش وکي او دې ماشوم ته او به هرڅه دا په خلطه کې ورځوړل کېدو او خړل کېدو. بدبختانه چې اخیری ورځ باندې چې یعنی د تر مرګ ته یو ورځ پاته ول چې بس یو جټکا هم ورکول سوي ده، هغه په لوډر باندې ده چې اینی شایدان وایي چې ممکن د مرګ یو سبب هم دا د لوډر حرکت سوی وي، چې په ډېر ټینګار سره ویل شوي وو چې باید موږ په لوډر باندې حرکت ورکړو. نور ناوخته ده، هاده و داده هغه تخنیکی خبرو ته پاتې سوی نه و او حرکت یې ورکړی و چې ماشوم د راکښلو خبره خو و پاته چې هغه پاړه چې لا د ماشوم ور باندې راځوړندو هغه لا پرې سوی ول.
د زابل یو محلي خبريال عيسى قلميار و چې ساته د حیدر په نوم د یو کوچني د لویدو په باب خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا یو پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله په چټکۍ د ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزی قومندان کینت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډله د افغانستان په لرې او د حکومت له کنټروله بهر سیمو کې د پرمختګ په حال کې ده. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا څرګندونې نه مني. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینچ مکنزی تازه پرون پنځشنبه نا وخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزی وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
هغه څه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي، او زه فکر کوم چې یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه، همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای سي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو اوس تازه یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنکړل سي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندي کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهب او افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
ومردل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینیت مکنزی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې داعش ډله د پراختیا په حال کې ده. له متقاعد جنرال عصمت الله علیزي څخه مې چې په تیر حکومت کې په څو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د داعش ډلې د پراختیا راپورونه څومره دقیق دي.
بلې، هو بیخي په پراختیا کې ده. د دې چې موږ د اخیر واقعیت چې ګورو چې د ژمي ډېرې سختې شېبې وي، دوی ډېر عملات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کېږي او د دوی فعالیت به ډېرېږي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په داعش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هماغه پخواني غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغسې روان اوسي، کېدای شي ډېر جلب جذب هغوی وکولای شي. ډېر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورسي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل نفر یې دی چې فعالیت کوي.
داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خو د دوی اوس عمده موخه دا ده چې د اسلامي امارت پر ضد باندې دوی فعالیت کوي، د هغو د رانسکور ول لپاره به دوی هلې ځلې کوي او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخی یا دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل لري، بالکل لري، او دا به کیږي او ډیریږي.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسی؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلي حالت څخه ځان راوباسي چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل تراسي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګیدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی. ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پرې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راست دی، نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي. دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسي، په افغانستان کې امن وسي، افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسي او د دوی ټول ارادې دلته تمثیل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې کېونه کې دوی ته به دا ور به دوی لمن ته ورځي. اول یې باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرې د هغو سره باید حساب وکړي.
ډېر مننه عصمت الله علیزی و چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په هرات کې نن ځینو کسانو لاریون وکړ. دوی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پر حکومت فشار راولي څو د افغانستان له کنګل سویو اس ار زیرمو څخه یوه برخه د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیانو ته بیل نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
لاجون کونکو د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر پریشتي. د اعتراض کونکو شمیر لسکونو ته رسیده. په دوی کې د نارینهو تر څنګ څو تنه میرمنې وې.
سازمان ملل میخواهیم تا این پولی که از ملت افغان برای دور میشه و از او گرفته میشه او به او برگردانند این پول پول ملت افغان پول های کلام دولت
اینا. در افغانستان شاخوا 9 میلیارد دلار اثاری زیرمی پولی بیدیس که کنگل شویدی چه 2 میلیارد با متحد ایالتونو کدی. نوری اکثر به جرمنی، متحد عربی امارات و سویس کدی. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 11 د یو اجرایی فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکیچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یو اندازه کنګل شویو پیسو 2 میلیارد ډالر د آزادېدو پریکړه وکړه. خو ویې ویل د دغو پیسو سمه نیمه برخه به په بشري مرستو ولګول شي او نیمې به یې د سپتمبر د 11 نیټې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي د سیشن بی پورز وویل چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه محکمه کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه په بې ساري ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداری ورکړې. روسیا بهانې لټوي چې په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین پوځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې له اوربند څخه 6 ځله سرغړونې شوي دي چې دا بې ساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپي شوی دی. د اوکراین پوځ وایي چې بلتون غوښتونکو پر لسو استوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ په لومړۍ کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یوه پارونکې هڅه وبلله چې له امله یې په یوه وړکتون کې 2 ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل څخه را په دې خوا له بلتون غوښتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 12,200 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینۍ مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مو پیلوي مخه ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسیې حکومت دغه نن کولی شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلینکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په اروپا کې په خپله وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون په رڼا کې خبرې وکړي.
او د ساينس لنړۍ څخه مهم راپور ده چې د چین هوا فضا کمپنی سپیس ترانسپورټیشن وایي چې د وزر لرونکو الوتکو او راکټ له ترکیبه تر ژغ څو برابره چټکه الوتکه جوړوي. دغه الوتکه به د پیکینګ او نیویارک سفر 1 ساعت را لنډ کړي. اسمت سروان تفصیل لري.
چین غواړي له امریکا سره په سیالۍ کې د سپرلیو داسې الوتکه جوړ کړي چې سرعت یې د ژغ تر سرعت 2 برابره زیات وي. که چین په دې کار بریالی شو نو د پیکینګ او نیویارک سفر به 1 ساعت ته رالنډ شي. اوس د نیویارک او پیکینګ ترمنځ د سفر په ترڅ کې الوتکه باید په یوه یا څو نورو هوایي ډګرونو کې تم شي. د دې الوتکې وزر به تر ډیره د مرغانو وزرو ته ورته وي. همدا اوس په نړۍ کې د ژغ تر سرعت د 2 برابره چټکو الوتکو د جوړولو لپاره پر 2 پروژو کار روان دی. د امریکا ویرجن کمپنی د یوې داسې تر ژغ چټکې الوتکې پر جوړولو کار کوي چې 9 پرلۍ وړلی شي. د دې الوتکې سرعت به د ژغ د سرعت 3 برابره وي. د امریکا یوه بله کمپنی چې بوم نومیشي د اوورچر په نوم تر ژغ د چټکې الوتکې پر جوړولو لګیا ده. د متحدو ایالاتونو سپای کمپنی هم تر ژغ د چټک الوتکې پر جوړولو بوخت ده. دغه شرکت لوري جوړیدونکو تر ژغ چټک الوتکه اس 1512 نومیږي. د الوتکه د لندن او نیویارک واټن څلور ساعتونو ته راکمول شي. د الوتکه به د اتلس پر لویو لپاره وي او سرعت یې د ژغ څخه باندې یو نیم برابره ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړي او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څنګه یوې ډاکټرې مریم نیازی له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ مېر مادران خوښ ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي، خپل خلک مو خیر شوي دي، په وخت مریضان رسي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغلی نیازی زیاتوي چې د کندوز حوزوي روغتون د زیږون څنګه ته په څلور ساعتونو کې لا ویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره او یا مراجعه لرو اتیا مراجعه لرو په څلور ساعتونو کې اکثر اصل اتیا نفر موږ هغه مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې موږ د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي او نور نورمال ولادتونه څلوېښت پنځوس دومره یي. داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پلخمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي، نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات یې لږ خراب وي، نورو ځایو کې بیا دلته یې ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بېلابېلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
بسیار دکترها خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد، در گذشته دکترها نبود، دوا درمون نبود.
دلتر دکتران به سر سینه و پخه توگه در خلکو خدمت کوی. پخوا خلکو دوم را روختیه خدمات و دکتران تا لاس رسای ندرلود، چی لعمل بای مین دو خپل زوند للاس ورکوه، او خلق لگر نستون زو سر مخامخوه. الحمدلله وز روختیه خدمتو ندیر خسوی دی او دکتران شپا و رز در ناروغانو خدمت کوی. مگ دیر خوشحالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود، خود دن روز از چهار بج از ولسوالی قلعهزال آمدیم، حالا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون می له قلعهزال ولسوالی څخه روغتون ته را انتقال کړه، اوس یې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضی یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 اویا روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي، چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بله لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
په نورستان کې بنوال او چارواکی وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بڼوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیر ته وستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاوه چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو مؤسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریې نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نیالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې واوره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډیری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډیری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریې لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړه کنی وړې د ازادي راډیو سره زما د خواهش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده د ازادي راډیو سره موږ دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوی ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
ته
د نیټ بی چې دی دا باید نه کې راکښت چې اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ د 2500 افغانۍ څوک وس لري دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بی راکښت شي نه کې سره او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي 1500 سدی کلدار یې له کړي دي دا خو دومره اسانۍ هم نه کېږي نو دا رقم دی کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی ولې ډالر پورته دی ولې ډالر کښته څه نو اوس دی ولې دومره ګران یې کوي
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو د اوس لپاره همدومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ
له همکارانو مننه په پاتې شیبو کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا وړاندې کیږي د څلورو بجو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي السلام علیکم نن جمعه ده د سلواغي د لوی نهوشتمه د فبروري میاشتې 13 د خبرونه پایل د مهمو خبرونو پلانډیس کوو د زابل چارواکي وای د حیدر پونو ماشوم چې ساتل ویدلې وو ترڅو ساته راګیر پاته کېده ورسته ساور کړه د طالبانو د کورونی چارو وزارت پر دې پیښه خواخوږي شولې ده د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 24,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لانجمن بحث کې دا خبره وکړه هغه وویل چې 1,055 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي په پاکستان کې مخپوټو کسانو په کراچي ښار کې د ټلویزیون یو پروډیوسر په ډزو وواژه د نن هغه وخت وژل سو چې د پولیسو په خبره شوونځي ته ماشومان رسول په قرغیزستان کې یو تحقیقاتي خبریال د لنډې شیبې لپاره د یوې نامشخصې قضیې په تړاو د پښتنو ګرویټونو لپاره ونیول سو دا تحول داسې مهال راځي چې د بشري حقونو فعالانو په دغه هیواد کې د فشارونو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده د سیمې ته ولوو میرمنې یوسف بایووا نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دولتي کمیټې افسرانو یې کور تلاشي کړی او د دوی ځینې وسایل یې ضبط کړي هم دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي چې دی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډو پوځي تمریناتو په اړه خبرې وکړي لوکاشنکو پرون دا خبره په اسیپو ویتس کې سیمه کې وکړه په دې ځای کې د روسیې او بیلاروس ترمنځ پوځي تمرینات ترسره کیږي په دغو تمریناتو کې نږدې 1500 روسی سرتیرو برخه اخیستې ده او د ملاوی روغتیایي چارواکو د دغه هیواد پلازمینه لیلونګوی کې د ماشومانو د ګزړن یو پولیو دیوی پیشی خبر ورکړ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن ویل چې دا په 15 کلونو کې په افریقا کې د واشي پولیو لومړی مثبته پیښه ده WHO په یو بیان کې څرګنده کړ چې له لابراتوري څېړنو ښکاره شو چې د هغه ډول پولیو د چې په پاکستان کې ستا او له هغه هیواد دلته انتقال شوی ده د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې تاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی په څو شیبو کې اوریدلای شئ د سیمې پاړه یو خبر راخلو پر موټر سایکل سپرو وسلولو نن د پاکستان په کراچي شهر کې د ټلویزیون یو پروډیوسر وواژه پولیسو ویلي چې 45 کلن اطهر متین چې د سما نیوز چینل لپاره کار کاوه هغه وخت وژل سو چې شوونځي ته خپل ماشومان ورسول او کور ته پر لار وو څو عیني شاهدانو ویلي چې موټر سایکل سپرو هڅه کوله چې له یو لاروي څخه بکس وتښتوي خو اطهر متین خپل موټر د موټر سایکل سپرو پر لوري وروست ځینو بیا ویلي چې موټر سایکل سپرو غوښتل چې له متین څخه غلا وکړي دا موټر سایکل خلکو نیولې خو برید کوونکی تښتیدلې دي د افغانستان د فوټسال تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ افغان لوبغاړي دې مقام ته پرون ازبکستان ته تر ماتې ورکولو وروسته ورسېدل احمد شبر پر دې مسأله راپور جوړ کړی دی
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې وس سیالیې بایللی او درې غټلې وی دوهم شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبل نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهم شو
سی بورد نو امتیاز کسب کړ نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماته ورکړی و.
ومردل چې د افغانستان د فوټسال تر 1900 کلونو کشرې لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلای سي چې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړ شوی او ستاسو پر بیلابیلو مسایلو پکې دغه پیغامونه راغونډ شوي دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخېوي. په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړې پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شوی $2 میلیارډ لډلې نیمایي آزادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښو د قربانیانو قضایي دعوه پای ته رسیدلې. بایدن ویلي د کنګل شوی $2 میلیارډ لډلې به نیمایي آزادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښو د قربانیانو قضایي دعوه پای ته رسیدلې. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولې. طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي. دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. زه خو دې با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته دا امریکا کومه پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون ندی بند کړي، نه هغه کوي سما پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جو نه مرشوه غوسه شي مونږ دا کته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مر مغا کې شو.
السلام علیکم. زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عریف زازې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازې رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پریکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده. موږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د اسنا مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. دغه کمی پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاته ده او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاته ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم. حکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام داده امریکایانو ته چې د موږ حق ضایع نه کړي، د موږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده او دا باندې نه جوړوي. دا امریکایانو خپل هغه نه اوسامه ورغلی وو، نه هغه ورغلی وو. دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنډ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
$9 میلیارډ د افغانستان د مظلومو خلکو، د محکومو خلکو، دا د داتا حق نه لري. یا د 18 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړی وه. هغه دا هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودوم بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. پلیاز د خدایا صدای ازادۍ دغه نسل کړی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمي جندل ولسوالۍ د غزنی ولایت جندل ولسوالۍ برخوردار کله چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم، اول خو تر ټولو نه مخې ازادۍ راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم. او بیا د امریکا پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را ازادې کړه. دا 9 میلیارډه دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی.
د امریکایانو راوستي او پاکستان ته او له پاکستانه دلته راغلی په خواني رژیم خور استاد رباني دته دا زمينه مسايده کړی و یا د افغانستان څخه ور کړی و موږ پټنګ نه دي چې وختنه کوو چې د ورسن ستمبر په عملو کې نه افغانای ولو او نه افغانان لاس کې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو دغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کی، تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه که یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی لی انزوار نه راوځي، تر څو چې هغه وکتلی چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي، وغه ورکړي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات تر د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتونو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 12 کسې د ټرورس په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د ډېرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څومره به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولی چې په افغانستان کې اقتصاد بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادونو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیسره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسالې دلته موجود دي یا دوی امکان موجود دي یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینوي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایست دوی نه غواړي که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي کومکونه د افغانستان ته راځي ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي دوی دا دي چې دوی ودرېږي په خپله ایدیالوژي د خپلې ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي په یو قوم یې کوي او له بلې خوا په القاعده یې کوي